دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم نن د جمعې ورځ ده تاسو د امریکا غږ لومړی سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ زه سید سلیمان شاه د دې سات خبرونه الولم د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن رولا غنی د پنځشنبه په ورځ په افغانستان په واشنگتن کې د متحده ایالاتو د سولې په موسسه کې وینا وکړه هغې د بشري حقوقو د ښځو د بشري حقوقو د خوندي ساتلو او د سولې په اړه یو موټی نظر ته د رسېدو په باب خپل نظر څرګند کړ رولا غنی وویل چې د انس حقانی په شمول د طالبانو دو قمندانانو خوشی کول له طالبانو سره د سولې مذاکراتو یوه برخه وه خو کیدای شي چې طالبان د هغې په وینا د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه تنه نیول شوي خارجي استادان له بند نه د خپلو قیدیانو د آزادولو په بدل کې خوشي نه کړي د افغانستان د حج ارشاد او اوقاف وزارت په عراق کې د حکومت په ضد د روانو خونړیو احتجاجي مظاهرو په وجه له ټولو شیعه زیارت کوونکو نه غوښتي دي چې عراق ته له سفر کولو نه ډډه وکړي د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حکومت په ضد دوامدارو اعتراضونو له امله د عراق امنیتي او سیاسي وضعیت خراب شوی او د پیشبینۍ وړ نه دی له 2 شپېتو نه زیات خلک وژل شوي دي او په سلګونو ټپیان شوي دي هر کال په زرهاو افغان شیعهګان عراق ته ځي یوازې د روان هجري قمري کال د سفر په میاشت کې له 40,000 نه زیات شیعهګان کربلا او نجف اشرف ته د زیارت لپاره ورغلي وو د محب الله په نامه د تخار ولایت د درقد په ولسوالۍ کې د یو ښوونځي شاګرد چې تېر هفته د سړک د غاړې د ماین په 14 کې ټپي شوی وایي کله چې شاګردان ښوونځي ته روان وو طالب جنګیالو ته ډاډ ورکړ چې له ماینونو نه سړک پاک شوی دی محب الله د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل
یو هلک وویل چې معلم مو پرتګه ولاړه مخکې ورځ موږ پرتګه کړو یو طالب راته وویل ولې دلته نشته د جیپور مخ پر اخوا شته موږ په دا بله ورځ په دا ولي کې ولاړو په دا ولو کې کرار کرار ولاړو هخوا ته مځکې ته شوه شولو ولاکه خبره
په 14 کې د ابوذر غفاری د ښوونځي شپږ شاګردان وژل شوي او درې شاګردان مړي له درکه دي د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په خلاف د احتجاجي مظاهرو ساحل اسلام آباد نه بهر دغه هیوادو نور خرون ته پراخه شوي او د حکومت مخالفانو په زرګونو مظاهره کوونکو د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ په زخرونو کې لارې بندې کړې وې هغوی د عمران خان د سمدستي استعفا غوښتنه کوله د امریکا د کالیفورنیا ایالت د سانتا کلاریټا کاونټۍ د کې د پنځشنبه په ورځ په یو ښوونځي کې د یو ټوپکوالا په ډزو کې دوه شاګردان وژل شوي دي او څلور کسه ټپیان شوي دي پولیس ویلي چې شپاړس کلن حمله کوونکی د همدغه ښوونځي شاګرد و د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس رئیس میرمن نانسی پلوسی وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له یوکرین سره د امریکا د نظامي مرستو په ارتباط د بډو په خوړلو اعتراف کړی دی پلوسی د پنځشنبه په ورځ وویل
The president abused power and violated his oath by doing so.
پلوسی وایي چې جمهور رئیس د وفاداری د لوړ نسل غړونه کړې د رویټرز اژانس د هغې له قوله د پنځشنبه په ماښام رپورټ ورکړ چې دا اعتراف د امریکا د اساسي قانون له رویه په خپل ذات کې د جمهور رئیس د عزل کولو وړ عمل ګڼل کیږي د بولویا موقت جمهور رئیس د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې بخوانی چپګرا جمهور رئیس مورالیس چې سکل د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې پټګۍ او برګۍ تورن شوی او د ولسي مظاهرو په تعقیب د یکشنبه په ورځ له خپل وظیفې نه استعفا کړې او مکسیکو ته تښتېدلې اجازه به ونه لري چې وطن ته راشي او بیا ځان کاندید کړي له بلې خوا په داسې حال کې چې د روسیې جمهور رئیس پوتین په بولویا کې د سیاسي ګډوډۍ په باب ژور اندېښنه ښودلې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش اعلان کړی چې د لاتین امریکا دغه ناقرار هیواد ته خپل یو ځانګړی استازی دې لپاره لیږي چې د موجوده سیاسي بحران د حل لپاره سوله ییزه لار ولټوي شمالی کوریا په ډسمبر کې د مخامخ مذاکراتو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو وړاندیز رد کړی دی او ویلي دی چې امریکا او جنوبي کوریا باید تر ټولو د مخه خپل نظامي تمرینات فسخ کړي د شمالی کوریا چارواکي وایي چې امریکا صرف دا غواړي چې روان کال په پای کې د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د ټاکلي ضرب العجل له پای ته رسېدو مخکې خوشاله کړي او له نورو خبرو سره جدي علاقه نه لري دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه واورېدل
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل درنو اوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ افغان دولت وایي چې په بیجینګ کې د سولې بین الافغاني غونډې ته ټول امادګي د بشپړېدو په حال کې ده او په نږدې راتلونکي کې به دغه غونډه ترسره شي د سولې چارو وزارت وایي چې دغه غونډې ته به یو ټول شمول پلاوی ولېږي ځنو سرچینو ویلي چې ټاکل شوی د طالبانو او افغان دولت ترمنځ د سولې دغه غونډه د راتلونکي اونۍ په پای کې جوړه شي خو سیاسي څېړونکو وایي چې لا هم د افغان دولت او سیاسي ډلو ترمنځ دغه هیئت پر سر اختلافات روان دي او کې دایي چې دغه غونډه بیا وځندېږي حکمت سروش په دې اړه رپورت لري
که څه هم افغان دولت لا د چین په بیجینګ کې له طالبانو سره د خپل پلاوی د غونډې نیټه نه اعلان کړې خو ځینو سرچینو امریکا ژغته ویلي چې ټاکل شوی دغه ناسته د روان نومبر میاشتې پر 21 او 22 ترسره سي د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دغه بین الافغاني ناسته به په نږدې راتلونکي کې جوړه سي
ټول لازمي امدګۍ چې د دواړو خواو د هیئتونو د حضور سرنګوالي او د ناستي فارمټ پاکل دي د بشپړېدو په حال کې دي په دې ناسته کې د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري به یو ټول شمول آیات ګډون وکړي چې د دې آیات تشکیل لپاره پراخه نظر غوښتل شوې دي
خوشنون کې وایي چې لا هم د افغان دولت او سیاسي اړخونو ترمنځ د سولې دغه بین الافغاني ناسته ته د اتلونکو پلاوی پر غړو رستي هوکړه نه ده سوې
په اوسنۍ شرایطو کې خود سولې خبره په ټپه درېدلې ده کوم خاصه خبره نشته او تر هغه ځایه پورې چې زه خبر یم د چین خبرې هم اوس تر هغه وخته پورې چې د تاکنې نتایج اعلان شي تر هغه وخته پورې شاید دا خبره هم نشي
بلخوا بیا سیاسي شننکي وایي که د چین تر بین الافغاني ناستې وړاندې د انس حکانی په ګډون د طالبانو درې مهم غړي او د امریکایي پوهنتون استادان خوشي سي پر دغه ناسته مثبتي اغیز لري سیاسي شننکي اسد وحیدی چې قطر ته د طالبانو لاستازو سره د سولې خبرو اترو ته تللی وایي
زما د معلوماتو پر اساس انس حکانی قطر ته رسیدلی خو طالبان ته سپارل شوی نه دی له دې امله چې دا یو پروسه ده ټول اړخونه باید عملی شي نو ښایي دا اړخ هم له دې امله ځنډېدلی وي له بل اړخه د امریکایي پوهنتون د استادانو د خوشي کولو لپاره هم کار روان دی خو له دې امله چې امریکایان نه غواړي د رسمي تبادلې نوم ورکړ شي د امریکایي پوهنتون استادان به خوشي کیږي خو موضوع به ژر نه رسنی زکیږي
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې د انس حکانی په ګډون د طالبانو د درو مهمو غړو پر خوشي کېدو اندېښنه شولې او وایي چې د سولې په خبرو کې د جګړې د قربانیانو غشتنې لپاره غورځول به پر دغه بهیر د خلکو باور کم کړي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1269 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو ده د افغانستان په تلور دي شو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو د پروسې له ځنډولو وروسته د افغانستان د انتخاباتو کمیسون ونسوي کولای چې په ټاکلې نیټه د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي د افغانستان د انتخاباتیک شکایتونو کمیسون په دې اړه د انتخاباتو له کمیسون څخه وضاحت غوښتي او له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د انتخاباتو د پروسې په زیان بللي ممتاز بهیر په دې باره کې له کابله رپورت لري
ټاکل شوی و چې د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان شي خو د انتخاباتو کمیسون د دویم ځل لپاره په ټاکلې نیټه د دغو انتخاباتو د نتایجو په اعلانولو کې پاتې راغی د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون یو ویاند علي افتخاري د پنجشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو په بهیر کې د خندونو لامل د جمهوریت ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج په ټاکلي وخت اعلان نشول د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون د چارواکو پر وینا د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسه د یو شمیر انتخاباتي ډلو سیاسي ګوندونو او د نظر بنسټونو د اعتراضونو او اندېښنو لامل ودرول شوې ده لا تر اوسه سرګندنه چې جمهور ریاست د انتخاباتو ابتدایي نتایج به کله اعلان شي، خو ښاغلی افتخاری وویل
دی بستګي به اداره کې
دا دې پورې تړاو لري چې زموږ کار څومره ژر ترسره کیږي، ځکه چې د کمیسیون یو لړ کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. د بیا شمیرلو او تفتیش مسله ده چې د هغې له پای ته رسولو وروسته موږ ابتدایي نتایج اعلانوو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو د پروسې د پیل په تړاو پریکړه نه ده کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه د نتایجو د پروسې د مدیریت په برخه کې د کاندیدانو تخنیکي او قانوني پوښتنو ته ځواب ویل د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره ډیر مهم بللی دی. یونما ټینګار کړی چې د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسې ځنډول د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون ته دا فرصت برابروي تر څو دغو مهمو مسلو ته ځواب ووایي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دویم ځل لپاره د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان ځنډول د دغه کمیسیون ویاندې زرمینه کاکړ امریکا غږ ته وویل چې په دې تړاو د انتخاباتو له کمیسیون څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
نن یو مکتوب انتخاباتو کمیسیون ته استولی دی چې د څه لپاره او په کوم اساس بیا هم انتخاباتي تقویم نقد شوی دی، ځکه چې د قانون په اساس د تقویم د انتخاباتي تقویم نقد تخلف دی او مونږ انشاءالله له هغه نه وروسته چې د انتخاباتو کمیسیون مونږ ته د مکتوب ځواب راکړ مونږ به د طرز العملونو او د قوانینو په اساس خپله فیصله صادر کړو.
له انتخاباتو څخه د سر بنسټونه وایي چې په وار وار د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان ځنډول د افغانستان دغه ملي پروسې ته زیان رسوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا په دې اړه امریکا غږ ته وویل
د ټاکنې د ضعیف مدیریت پایله وو چې یو ځل بیا د ټاکنو تقویم نقض کړه. اوس باید د شکایتو کمیسیون د بار بار تقویم نقض کول لپاره خپل موقف اعلان کړي، ځکه چې د ټاکنو کمیسیون کله چې تقویم نقض کړي نو پاسل کې طرز العمل او قانون نقض کړی دی. دا انتخاباتي تخلف ده چې شکایتو کمیسیون باید خپل موقف واضح کړي.
اغلی رسا زیاته کړه چې دغه مسلې ته د رسیدګۍ لپاره د شکایتونو کمیسیون ته یو مکتوب هم استولې دی. لا بل خواله تر اوسه د انتخاباتو کمیسیون د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو په تړاو له انتخاباتي ډلو سره توافق ته نه دی رسیدلی او په همدې اړه د پنځشنبه په ورځ په انتخاباتو کې لخکېلو اړخونو سره غونډه درلوده تر څو د رایو د بیا شمیرلو په پروسه کې مبهمه تخنیکی مسایل سرګند شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM پنځه د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
په ایران کې ترافیکي پیښې د تلیر وشتو افغانانو ژوند اخیستې دي. پیښه تیر شپه شاوخوا 2 بجې د زهیدان د سروان او خاش په سیمو کې شوې ده. په دې باره کې زموږ خبریال لیمینیازی له کابل رپورټ راستولی.
په ایران کې د افغانستان سفارت وایي چې دغه هیواد په زهیدان کې د ترافیکی پیښې له امله 3 تن افغانان مړه شوي دي. پیښه تیر شپه شاوخوا 2 بجې د زاهدان د سراوان او خاش په نوم سیمو کې شوې ده. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال امریکا غږ ته وویل چې سفارت خپلو همکارانو ته د زاهدان په قونسلګرۍ کې چې پیښې ته نږدې د هدایت ورکړی چې پیښه جدي وڅاري، د ټپیانو پوښتنې ته ورشي او له سیمه ییزو مقاماتو سره په همکارۍ او هماهنګۍ د شهیدانو د لیک چارې عملي کړي. ښاغلی لیوال زیاته کړه چې د پیښې سیمه له امنیتي پلوه په داسې شرایطو کې ده چې د سفارت کارکوونکي باید تر لازمو هماهنګۍ وروسته ورشي. د افغانستان د مهاجرینو وزارت ویاند عبدالباسط انصاري امریکا غږ ته وویل چې دغه شمېر افغانان غوښتل چې له اسنادو پرته او په غیر قانوني توګه ایران ته ولاړ شي.
دوی ټول هغه کسانو چې قانوني اسناد او مدارک یې نه درلودل، د سراوان او خاش په نوم د دوو سیمو په منځ کې دوه ټیوټا ډوله موټر چې دوی یې انتقالول ټکر کوي چې زموږ 23 تنه افغانان په شهادت رسیږي.
نوموړي وویل چې په دې پیښه کې شاوخوا 23 تنه افغانان ټپي شوي هم دي چې د سراوان او خاش روغتونونو ته انتقال شوي دي. ښاغلی انصاري زیاته کړه چې په دې پیښه کې 4 تنه ایرانیان چې 2 تنه یې ډریوران وو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د غیر قانوني کډوالۍ او قرباني چې نه غواړي نوم یې څرګند شي، د مهاجرت د سختو شپو او ورځو کیسه داسې کوي.
لاره کې ډېر یو بد وضعیت و، یو غیر انساني وضعیت و، او یو وحشتناک وضعیت و چې اوس موږ نشي کولای هغه بیانو. یو ځای بل ځای قاچاق برته وسپارل د کابل چې زموږ سفر شروع شو تر نیمروز پورې خپل لاړ ما سره او تر نیمروز وروسته د ترکیه په مرز باندې هغه ټول ایرانیان وو او د په تاریخ او ترکیه خاوره کې هلته ترکان وو او هغه نه وروسته بل اشخاص وو اروپایان وو او بل څوک وو.
هر کال زرګونه افغانان په غیر قانوني توګه د ایران او ترکیه له لارو اروپا ته د رسیدو هڅه کوي چې یو شمېر په دغو سختو لارو خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ننګرهار ولایت د اچن په ولسوالۍ کې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو حکومتي قواو عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې پیل شوي دي. چارواکي وایي اوسې عملیات په څپاره سیمه کې روان دي. د ملي اردو چارواکي وایي نن ورته د داعش څلور غړي له 1300 میرمنو او 22 ماشومانو سره تسلیم شوي دي. په دې باره کې زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ لري.
د ننګرهار چین کې د ګډو حکومتي ځواکونو په تازه پیل شوو عملیاتو کې چارواکي وایي څلور کیلومتر سیمې له داعش وسلوالو پاکې کړې او همدانن ورته د دغې ډلې څلور سړي د 1300 میرمنو او 22 ماشومانو سره تسلیم شوي دي. د ملي اردو د څلورمې لیوا دویم کنډک د اپراسون امیر جګړن نجیب الله وایي دا چین په پیخاو سفر سیمه کې عملیات بریالي روان دي.
تقریبا 4 کیلومتر سرکم و توسط تیم انجینری لیوای 4 قلوردی د صدګ سیلاب سرکم باد سازی کردیم و سرکم امکه اته تمدان تنگیره ما پیش بردیم سرکم.
هغه وایي همدانن هم ورته 9 د داعش د کورنیو غړي تسلیم شوي چې څلور سړي او 14 پکې میرمنې دي.
امروز ساعت 11 بجه یک تعداد کې میبینین شما نزدیک مشاهده میکنین و تسلیم شدن که یک چند تا مرد است و یک چند تا زنا و ماشومان و یعنی مردم هستند که تسلیم شدن. معای 4 میل کلنشینکوف و 6 تا شاجور و یک تا قچیر و یک تا خری که با خود داشتن که اونا هم قطشان است با خود آوردن تسلیم شدن.
تسلیم شوی چلور واړه سړی د ډیورن کرخی لاغی غاړي ورغزه یو سیمه اوسیدونکو دی وای صاحب پر اتنګ شوه او تسلیم شول.
زه سی په لو زغه خیلم بس مور غره و داسې دغه تا کنه دغه تا بس دیشته بس مو سفر ورکو بس دغه باندې جنگ شروع شه بس هغه سم بس جنگ کړو پښ نو بس دمنه په چا څه وساګو بس مو مجبور شه بس داسې تسلیم شو و رول بس پښ
بس رول وخترم نه یو داسې و چې بس هغه درم نه مرتون جنگ شروع کړو پويش ولې تاسو بل بل څه کېدل نو مزه به بدل ته رول و غنه افغانستان حکومت سره بدل تسلیم شو بس رول و بل تر زوی نشته بس به شته بس بدل تر رول پويش ولې.
چارواکي وایي دا چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې ورستۍ مورچلې پاتې دي او ورپسې ور روان دي. تر اوسه لا داعش ډلې په چین کې د روانو عملیاتو او تسلیم شوو کسانو په اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو دوه ډیپلوماټانو د لومړي ځل لپاره په یوې علني غونډه کې د هغو تورونو په اړه توضیحات ورکړل چې له مخې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د خپلو شخصي سیاسي ګټو په خاطر د اوکراین په اړه د امریکا بهرنی پالیسي خپل شخصي وکیل روډي جولیانی ته ارلیوه. نور حال په رپورت کې ووري.
دوه ډیپلوماټانو د لومړي ځل لپاره په یوې علني غونډه کې د هغو تورونو په اړه توضیحات ورکړل چې لمخې ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپل شخصي سیاسي ګټو په خاطر د اوکراین په اړه د امریکا بهرنی پالیسي خپل شخصي وکیل روډي جولیانی ته سپارلې و.
ما د اوکراین په اړه د امریکا په پالیسۍ کې مخشوش او غیر معمولي ترتیبات وموندل. ظاهرا د امریکا د پالیسۍ جوړولو دوه شبکې فعالې وې، یوه منظمه او یوه زیاته نامنظمه وه.
سفیر ټایلر او د بهرنیو چارو وزارت جګپوړي چارواکي جورج کینټ پرون د استازو د مجلس وکیلانو ته وویل چې ټرمپ اوکراین ته د 400 امریکایي ډالرو د ورکولو پر ځای تر ډیره د اوکراین لخوا پر خپل سیاسي سیال جو بایدن او د هغه پر زوی تحقیقاتو ته توجه لرله.
د مؤاخذه په دې تحقیقاتو کې دا پوښتنې مطرح شوې چې آیا ولسمشر ترامپ غوښتل د ملګري هیواد له کمزوریو ګټه واخلي او له اوکراین نه وغواړي چې زموږ په ټاکنو کې مداخله وکړي، یا ولسمشر ترامپ غوښتل رسمي اعمال لکه د سپینې ماڼۍ مجلس او یا د متحده ایالاتونو مرستې دوو سیاسي تحقیقاتو پورې چې د بیا انتخابېدو له کمپاین سره یې مرستې وکړي د اوکراین علاقمندۍ ته مشروطې کړي، او که ولسمشر دې نه یو هم کړی وي، آیا له قدرت نه دغه ډول ناوړه استفاده د جمهوري ریاست له دفتر سره سازګاري لري؟
ولسمشر ترامپ دغه بحثونو ته ارزښت نه ورکوي.
څنګه ما ولیدل دوی هغه وکیلان غږوي چې تلویزیونی وکیلان دي.
جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو دواړو له شاهدان نه د پښتنې پر وخت له ځان سره وکیلان کینولي وو.
President Zelensky had to commit مخکې لدی چې مرسته ورکړل شي. ولسمشر زيلنسكي د بايدن د کورنۍ پر غړو د تحقیقاتو ژمنه وکړه. مرسته ورکړل شوې او هغه تحقیقات ونه کړل.
Mr. I was not the Jordan ما په هغه څه کې چې تا وویل سمیچي او ریدلی غلط نه وم، ما یوازې همدا وویل.
خبره همدلته ده، هغه څه چې تا اوریدلی پیښ شوی نه دی، نه دی پیښ شوی.
په پام کې ده چې د استخباراتو کمیټه د راتلونکو نوې ترپایا لنو نور شاهدانو سره استمایا غونډه ولري.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د برتنی حکومت د ولست غشتونو با وجود د هغه راپورټ د خبرولو څخه انکار کوي چې وایي روسیې د برتنی په دیموکراتیک پروسه کې لاس وهنه کړې ده. د امریکا جغ د خبريال هنری ریجول د راپورټ خلاصه نظرانه یوسفزی تستلولې.
د یادونه ورده چې په برتانیې کې د دسمبر په 12 نیټه عمومي انتخابات ترسره کیږي. د راپور چې د استخباراتو او امنیت کمیټې سو میاشتې مخکې تیار کړی دی وایي چې د خبرولو لپاره تیار دی. د دغه راپور د نه خبرولو لپاره په محافظه کار ګوند شکونه پیدا شوې دي، او دا کېدی شي چې په انتخاباتو کې د هغوی تصور ته تاوان ورسوي. په دغه راپورټ کې هغه تورونه تکتنه شوې ده چې وای روسیې د برتانیې په دیموکراتیک پروسې کې لاس وهنه کړې ده. په دغه کې د 2014 کال رفرندم او د 2018 کال عمومي انتخابات شامل دي. دغه راپورټ د مارچ په میاشت کې مکمل شوی و، خو حکومت یې د خبرېدو نه انکار کړی دی او وای چې د انتخاباتو نه به روس خبروي. د سیاسي چارو کارپو هنری جکسن وای د رپورت په غیر موجودګۍ کې شکونه پیدا کیږي او خلک غنګوسي کوي. داسې شکونه پیدا شوې دي چې کېدې شي د محافظه کار ګوند د روسیې سره پټ روابط وي. د اروپا د اصلاحاتو په مرکز کې کارپو ان بوند وای دا څه خای چې حکومت یې لري چې دغه راپور خپور شو نو هغه به وشرمیږي، په خاص توګه په داسې وخت کې چې انتخابات کېدونکې دي او دا زموږ د دیموکراسۍ د پاره تاوان دي. سوال دا دی چې روسیه به ولې غواړي چې برتانیا د اروپا اتحاد نه وځي. ان بوند وای ګډوډي رامنځته کول چې ګډوډي څومره زیاته وي هغه امره یو څوک خپلې ګټې زیاتې ترلاسه کولی شي. چې برتانیا اروپایي اتحاد نه وځي دا د یو قوي غړي چې په روسیې د بندیزونو د دوام پلوي کوي کمیدل دي. لبلې خوا محافظه کار ګوند دغه تورونه ردوي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر کرسټوفر پنچر وایي داسې هیڅ شواهد نه دي ترلاسه شوي چې روسیه دې د انتخاباتو په پروسې کې په لاسوهنه کې کامیابه شوي وي. صدر اعظم بوریس جانسن هم دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې رپورټ به د انتخاباتو نه وروسته خپور شي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو، د کندوز په دقت کې څو ورځې مخکې د ښوونځي پر ماشومانو ماین چاودلی و. محیب الله چې اوس ټپې دی وایي یو طالب ورته ویلي و چې په لاره کې ماینونه نسته. تفصیل د ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
تیره اونۍ د درقد ولسوالۍ د تایریانو په کلي کې د ښوونځي پر ماشومانو په سړک کې خښ شوی ماین چاودېدلی و. د تخار امنیتي مسؤلین ویل چې په دغه چاودنه کې شپږ تنه ماشومان وژل شوي او د درې تنو جسدونه لاورک دي. د درقد د تایریانو کله چې د وسلوالو طالبانو تر تسلط لاندې دی په سړک کې د افغان قواو په خاطر ماینونه خښ کړي وو چې د ښوونځي ماشومان پرې وژل شوي دي. په دغه چاودنه کې د محمد طاهر قلاتوال یو زوی وجل شوی او بلې سخت ټپي شوی دی. هغه وایي چې په جګړه کې خکېلې ډلې باید د عامو خلکو د زیانمن کېدو مخه ونیسي.
یو فټا اوس درو وسو کلم یو د بل سره پښتنه وکول سي دا پټاو به د چی شي خو بل اخر از ما په دې ځین کې دا خبره ورسې دلته خو مینونه شخلونه نه کېدای سي دا مینو باندې ست چل بسوي بیا په مرسکل باندې تر غاندازي تر کم د اساني پرې مزام ور ورسوي د چې کله اساني ته ورته وره لمزما دا یو بچي مسجد سي ورته وکړ په شهادت باندې رسیدلی او دا بل بچي د سره پورته کېدی
محمد طاهر زیاتوی چې طالبانو د کلی په منځ کې پتیر شوی سړک کې ماینونه خخ کړیو چې د خونځي پر ماشومان وچاو دی.
د طالبانو لسه د ولسوالۍ لیدلی و په دولت او ولسوالۍ ونیوله نو بیا طالبانو دا نو غوښتل چې د دولت نور په موږ پسې ناراضي نه هلته ماینونه ورته شخ کړل نو هر طرف شنګلی ورته کښولي او قومان د ټول ولستي خبر ورته ورکړي ماشومان په حسي حیوان دي نو یو د بل سره ویل دي چې په دغه منطقه باندې یا په دغه لار باندې څوک تیر شوی دی د دې کلی مابین کې سړک څخه چاره نه ولن بیا دغه لار زموږ په مخ کې ولا د دې مکتب دغه شاګردان هیڅ چاره نه درلودل دی غیر ځخنه عام خلکوم د دې ځخه ډیر تنگ دي.
محب الله چې د ماین په 14 کې سخت ټپي شوی دی وای چې یو طالب ورته ویلی و چې په سړک کې ماینونه نشته دي. هغه وای چې مخکې هم په دغه لار څو ځل تیر شوی وو.
محب الله
هغه ورځ څنګه قصه شوی و چې دا ته د سې جوبل شوی
یو هلکو ویل چې معلم پر دغه لار هغه مخکې ورته مر پر دغه کلو تعلیم یو طالب راته ویل ولې دلته نشته د دې پر مخ پر اخواسته د یو پلان خبر اخاسه موږ په دا بل ورځ په دا ولي کې ولاړو په دا ول کې قرار قرار لولو هغه تا زګی ته شوا شو بیا د سه روته یو شي کو شولو بالا ورځ سو کو نه سول ولا کو خبر
د تخار د والی ویان جواد هجری امریکا غک ته ویلی و چې نه ته نه ماشومان په دغه 14 کې وجل شوی چې د شپکتنو جسدونه موندل شوی او د درې تنو ماشومانو جسدونه ورک دي. د تخار خلکوي وسلوال طالبان په دې خاطر په سړکونو کې ماینونه خخوي چې د افغان ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي خو اکثر وخت د کلو په منځ کې پر خخشو ماینونو عام خلک وجل کیږي. ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
ماشومان د پیدا کېدو وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ بخته شي. په ځانګړي ډول که هغه په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډوي، ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوی زیږیدلی ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپله ډیره ګرانه وي او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتون رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدوارۍ په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغه ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډلې په خپل چړنو کې ټول پام دیته کوي چې نوی زیږیدلی ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخینول کېدای شي. میرمن مارتا د خپل چړنو لپاره او دا چې معلومه کې د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یو هغه ډله میرمنې وي چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدون شپږ میاشتې وروسته هغه د خپل تحقیقاتو نتیجه خبره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا
with a vaccine efficacy of 80%, so they are
مګ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین د غټه ماشومانو ته رسیده او د پیدا کېدو وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغه په ډیره خطوګه د زکام په ناروغي دخته کېدونه بچي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو وروسته خلاصيږي.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي واکسین د پلاسیتا یا ملال لاره چې کلمه ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیګدونه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدونه ډیر ښه بچ ساتي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت